السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو ورستۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه د سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه جوړه شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه هم خبرې کیږي په خاصه توګه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ یادونه کیږي په همدې لړ کې د ناټو سرمنشي یم ستلتنبرګ نن ویلي دي چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي داسې پروسه چې مالکیت او مشري د افغانانو په لاس کې وي دا مدثر موضوع د نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وایي
د ناټو سرمنشي وایي ناټو د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوي د غزنی په دیه یک ولسوالۍ کې څلور ماشومان ووژل شول او د هند او چین د پوځیانو ترمنځ ډزې تبادله شوې د خبرونو تفصیل د ناټو سرمنشي د افغان سولې د ملاتړ ډاډ ورکړ ینس ستولتنبرګ نن د ناټو د دفاع وزیرانو تر دوه ورځنۍ غونډې یو ورځ مخکې دا خبره وکړه ستولتنبرګ د ویډیو کانفرنس له لارې د خبري غونډې پر مهال د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو موږ قوي باور لرو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي د همدې لپاره هیله من یم او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د ټولو هڅو ملاتړ کوم د ناټو د دفاع وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ارزونه هم وشي په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي کې بیل هاچسن پرون په یو پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړ هیله ښکاره کړه چې بین الافغاني خبري به په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسیدو باید شي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به تر ډیره د دغه تړون په غړو هیوادو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو بحث وشي د غزنی د یک ولسوالۍ په لغواد سیمه کې د هاوان مرمۍ د لګېدو له امله څلور ماشومان وژل شوي او درې ټپیان شوي دي د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غرمې دوه نیمې بجې ماشومان په لوبو پختو چې د هاوان مرمۍ ولګېده جمعه ساده زیاته کړه چې د هاوان طالبانو بشتلې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د خوس په اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ کې د قومي پریکړې له مخې نن څلورو کورونو ته اور واچول شو د دوشنبه په شپه وسلوالو چې علت کورنۍ اختلافات بلل شوي دي د یوې کورنۍ و کسان یو نارینه دوه ښځې او څلور ماشومان ووژل د منګلو قومي چیغه چې شمېر یې لسکونو ته رسېده نن هغه وخت د دیګانو سیمې ته ورسېده چې پولیس هم سیمې ته رسېدلی وو خو پولیس ونه توانېدل چې د دوی مخه ونیسي د دې قومي چیغې یو سپین ږیری تور منګل ازادي راډیو ته وویل
میګ دا خواست ده چې کوم کوم د چورګل وی ک حکومت د ورګل وی ک کوم د ورګل وی باید په والي حکومت د پاو کې حکومت نیوي منګالو ته دی وسپري
کله چې د کورونو ته نن اور ورته شو د کورونو غړي وتلی وو خو دوی نه وتوانېدل چې د کورونو وسایل وباسي د هند پاوز وایي د یو افسر په ګډون درې هندي سرتیري له چینایي ځواکونو سره د وسلوالې نښتې پر مهال د هیمالیا په سرحدي لانجمنې سیمه کې وژل شوې دي دا پیښه پرون د لاداخ په سیمه کې د ګلوان په کلي کې رامنځته شوه د هند پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې د دواړو هیوادو نظامي استازي غونډه کوي تر څو کړکېچ راکم شي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ژاو لی جان وویل چې د دوشنبه په ورځ د هند پوځیانو دوه ځله له کرشې تیری وکړ او پر چینایي ځواکونو یې ډسې وکړې د دغو دوه هیوادو ترمنځ په 1928 کال کې جګړه شوې وه چې هند ماتې خوړلې وه هند ادعا لري چې چین د دغه هیواد شاوخوا 8000 کیلومتره مساحت مځکه لاندې کړې ده په تیرو دیرشو کلونو کې په دې څو ځله د دواړو هیوادو ترمنځ خبرې شوې دي خو نتیجه یې نه ده ورکړې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونو خپلې پولې بیا پرانیستې دي چین د کورونا ویروس د نوې څپې له کبله د پلازمېنې پکینګ ډېرې برخې بندې کړې دي د روغتیا د نړیوال سازمان اجرایي رئیس مایکل راین پرون په جنوا کې وویل
However, Beijing is a large city and a very dynamic and connected city.
دی وی پکینګ لوی شار دی سره متصل دی. هلته هر وخت اندیشنه بی او سما په فکر د چینایي چارواکو په عکس العمل کې د اندیشنې کچلیدل شو. موږ دالنجدي چارو په پکن کې د کورونا لنوي او وښتو مثبتو پیښو سره لپنشن به رئیس مثبت پیښې یو سل او شپږو ته ورسېدې. تر دې مخکې په تیرو 500 ورځو کې په پکن کې د کورونا وایروس دوي مثبت پیښې راپور هم نو ورکړ شوی. د سیشنبې د ورځې د خبرو شویو شمیرو له مخې په نړۍ کې تر 8,000,000 ډیر کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي او د مړو شمیر 4,40,000 ته نږدې شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان له نړیوالو غوښتنې دي چې احتیاطي روغتیایي تدابیرو ته ادامه ورکړي، ځکه چې د کورونا د وبا د بیرته راستنېدو امکانات شته. او روسي خبر دا چې د شمالي مسدونیا سیاسي ګوندونو د کورونا وایروس خبرېدو سربیره موافقه وکړه چې پارلماني انتخابات د جولای په 15 تر سره شي. د انتخابات له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو لپاره مهم بلل کیږي. په ورته وخت کې د انتخابات د ناټو د دې نوي غړي هیواد د پخواني سریاسم زوران زیف د حمایت لپاره یو ازموینه ده. زیف د جنوري په میاشت کې وروسته تر دې استعفا وکړه چې اروپایي ټولنه ونه توانېده چې له دې ټولنې سره د شمالي مسدونیا د یو ځای کېدو په خاطر د خبرو لپاره نیټه وټاکي. اروپایي ټولنې په مارچ کې وویل چې له شمالي مسدونیا او البانیا سره به د غړیتوب لپاره خبرې پیل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل د تودوخې لوړه درجه 3.3، چټي 14، اسمان شین. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 2.5، چټي 40. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 3.5، چټي 40، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 1.5، چټي 22، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 3.5، چټي 25، اسمان شین.
د ازادي رادیو لاره مو خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالاتو اټکل مو واورید. خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې سبا او بل سبا ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ترسره کیږي. د افغانستان د سولې او ثبات په اړه هم بحث کیږي. نن یې د غونډې اجنډا د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ بیان کړه. موږ د سولې له هڅو ملاتړ کوو او باور یو چې د افغانستان د سولې د افغانستان د خلکو په مالکیت او مشرۍ د سولې پروسه به مختزیم. په دغه پروګرام کې همدارس د کرونا وایروس په اړه باندې به هم تاسو ته نوې راپور خپور کو. دا چې د افغانستان یو شمیر خصوصي روغتونونه د عام روغتیا وزارت د لارښوونې خلاف د کرونا ټیسټ له 40 ساعتونو څخه په کم وخت کې ترسره کوي. د منګلو قوم نن په خوست کې هغه څلور کورونه وسوځول چې وایي پکې د وو کسانو قاتلین اوسېدل. د منګلو یو قومي مشر:
دا می قران دا جوړه ګول کې د مو دخل به میګنه پرګدو دې حکومت چارواکو نه میګدا ما ډېر ډېر اله تر چې خدای په پورګې دام کړی دې میګزو کې چې دخل ان خلوص نشي.
د امریکای پولیسو د چلند بدلون لپاره ونن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو اجرایی فرمان لاسلیک کوي. رازو لمړی مطلب ته: سبا او بل ورځ د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې به د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه هم چې په افغانستان کې موظف دی بحث وشي. اخوا د دې غونډې تر رسیدو په درشل کې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن په یو خبري کانفرنس کې ویل چې ناتو به د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کوي او وروستي پرمختګونه ښاغلي ستولتنبرګ خو بلل. په دې اړه نوریاس نوري یو راپور جوړ کړی.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ډاډ څرګند کړ چې دا تړون به په افغانستان کې د سولې د پروسې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې په یوې ویډیویي خبري کانفرنس کې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د سولې له بهیر د دې تړون د ملاتړ په اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل:
We continue to support the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ ټینګ باور لرو چې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري ترسره شي. په همدې دلیل هیلمن یو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د ټولو هڅو ملاتړ کوو. ښاغلی ستولتنبرګ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او سولې ته د رسېدو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو هڅې ګړندۍ شوي او د افغانستان حکومت هم له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د هغوی د 2000 نورو بندیانو د خوشي کولو خبره کړې ده. دا هغه څه دي چې طالبانو د دغو خبرو د پیلېدو لپاره یو اساسي شرط ایښی دی. د سولې د هغې موافقې له مخې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 9 د قطر په پلازمېنه دوحه کې لاسلیک شوه، د افغانستان د حکومت له زندانونو به د طالبانو 5000 بندیان او طالبان هم د حکومت 1000 بندیان خوشې کوي. هغه شرط چې د مارچ په 10 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید دواړو لورو پوره کړی وای. د سولې د روان ټکنی بهیر په اړه په دې وروستیو کې دغه راز اندېښنې وروسته له هغې یو څه زیاتې شوې چې په ځینو راپورونو کې وویل شول چې طالبان تر اوسه له القاعده سره اړیکې لري. د راپورونو له مخې القاعده بیا په افغانستان کې فعاله شوې او له طالبانو سره په همکارۍ د حملو پلانونه ترتیبوي. د ناتو عمومي منشي هم دغو اندېښنو ته په پام په ښکاره له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د ختمولو ژمنې ته اشاره وکړه او ویل
We have seen some progress in Afghanistan. We have seen
موږ په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو شاهدانو، د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې شاهدانو، موږ د مهم اقدام د طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو شاهدانو، موږ دغه راز یو څه د تاوتریخوالي د کمیدو په تیره بیا پر ناتو او د امریکا د متحدو ایالاتونو پر ځواکونو د حملو د کمیدو شاهدانو، موږ همداشان د دې شاهدانو چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره په ښکاره ژمنه کړې. ناتو عمومي منشي دغه راز د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او له افغانانو سره یې د همکارۍ پر دوام ټینګار وکړ. تمه ده چې د ناتو د 150 غړو هیوادونو د دفاع وزیران به سبا او بل سبا په غونډو کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. په ناتو کې د امریکا دایمي استازي کې بیل هچسن پرون په خپل ټویټر پاڼه کې هیله څرګنده کړه چې د افغانانو ترمنځ خبرې به په افغانستان کې شخړو ته د پای ټکی کېږدي. که څه هم د افغانستان حکومت هیله ښکاره کړې چې دغه خبرې به په 2 اونیو کې پیل شي، خو تر اوسه دا مسله نه ده یقیني چې د جګړې دواړه لوري به کله مخامخ خبرې پیل کړي. په افغانستان کې سولې ته د رسېدو د ټکنیو هڅو تر څنګ بیا هم په دې هېواد کې شخړې دوام لري چې تر ډېرې ستر قربانیان ملکي وګړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتست په 12 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوم. په افغانستان کې یو شمېر خصوصي روغتونونه د عام روغتیا وزارت د لارښوونې خلاف د کرونا وایروس یا کووید 19 ناروغي ټیسټ له 48 ساعتونو په کم وخت کې ترسره کوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي ټول خصوصي روغتونونو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایروس له چټک ټیسټ ډاډ وکړي. عام روغتیا وزارت په دې برخه کې له دې وجې سپارښتنه کړې چې د کووید 19 د ټیسټونو معلومول د اعتبار وړ نه وي او باید په ټاکلي وخت کې ترسره شي، البته په کم وخت کې. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تازه اقدام کې ټولو خصوصي روغتونونو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس چټک ټیسټ ترسره نه کړي. د کورونا وایرس چټک ټیسټ د ناروغ د وینې لالارې ترسره کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وین اکمل سمسور د سیوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ریپیډ ټیسټونه په صحیح توګه د کورونا مرض په انسانانو کې نشي پیدا کولای. د اندې لپاره وزارت د صحت عامه ریپیډ ټیسټونه منی کړي دي او اېت شخصي لابراتوار یا شخصي صفخانه له ریپیډ ټیسټونو نه استفاده نشي کولای. ریپیډ ټیسټ د 50% واقعیاتو کې کېدای شي دقیق یا صحیح معلومات ورکړي، او په 50% واقعیاتو کې غلط وي نو نه. د ریپیډ ټیسټ نه باید په شخصي صفخانو کې او لابراتوارو کې استفاده و نشي د کورونا د تشخیص لپاره.
خو یو شمیر خصوصي روغتونه بیا د عام روغتیا وزارت دغه سپارښتنو ته جدي پاملرنه نه کوي. د آریانا شخصي روغتون رئیس عبدالواحد صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زما په باور په هغه هیواد کې چې د نفوسو شمیر یې میلیونونه کسانو ته رسیږي او د پی سی آر څو محدود لابراتوارونه ولري، نو څنګه له شخصي روغتونونو غواړي چې د کورونا وایرس ټیسټ ژر ونه کړي؟ د کورونا وایرس ژر ټیسټ په هغه هیوادونو کې نه کیږي چې هغه د پی سی آر کافي لوازم ولري.
کریمی روغتیایی مجتمع هم د کرونا وایرس د چټک ټیسټ کولو بهیر پیل کړی. دغه روغتون آن تر دې چې د خپلې ودانۍ پر دیوالې لیکلي چې په 24 ساعتونو کې دغه چاره ترسره کولی شي، خو له بلې خوا سیټي لابراتوار چې د کرونا وایرس د چټک ټیسټ چاره یې پر مخ وړله، اوس یې دغه کار بند کړی. د دې لابراتوار مشر رضوان الله احمد زیل:
اوس پورې موږ د مختلفو کمپنیو نه په حدود 1500 کسانو ټیسټونه وارد کړي دي، پی سي آر البته. نو په آینده کې نورو کمپنیو سره هم په تماس کې یو، او د وزارت صحت امنیت سره هم دا نن زه روان یم چې نور اجازه هم واخلو د وارداتو. نو په آینده کې موږ تصمیم لرو چې یو لږ کسانو لپاره ټیسټونه آماده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې وړاندې اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې خصوصي روغتونونه کولی شي د کرونا وایرس ټیسټونه ترسره او درملنه یې وکړي. هممهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د 903 نویو مثبتو پیښو د ثبت خبره کوي، چې له ډلې 14 کسه مړه شوي او شاوخوا 400 کسان بیرته روغ شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس ټولیزې پیښې 6310 ته ورسېدي، چې له ډلې 491 کسان مړه او 5500 کسان بیرته روغ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
وسلوالو طالبانو یو وار بیا د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د خپلو ټولو 15000 بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی. حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان خوشي کړي او لا څرګند نه ده چې پاتې 2000 بندیان به دقیقا کله خوشي کیږي. د 15 طالبانو له خوشي کېدو سره به واقعا بین الافغاني مذاکرې پیل شي که څنګه؟ صالح محمد صالح په دې اړه د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نظیم سمون سره مرکه کړې ده. لومړی ورنه پوښتنه کړې که د بندیانو خوشي کېدل د افغانانو ترمنځ مذاکرو ته زمینه برابروي، ولې د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو اقدام ژر نه کیږي؟
د پاتې طالب بندیان خوش کول خو په دې پورې محدود دی چې آیا طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه. نو زه فکر کوم اوس هم د حکومت او د طالبان ترمنځ یو څه بې باوري شته، تر هغو پورې چې حکومت ډاډه شوی نه وي چې طالبان تاوتریخوالی کموي او بیا بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعدېږي. نو زه فکر نه کوم که دغه پاتې 2000 طالب بندیان د خوشي شي، خو داسې نښه نښانې دي لکه چې په راتلونکې اونۍ کې به په دوحه کې لومړی پړاو بین الافغاني خبرې پیلېږي او تر هغې مخکې به شاید د دې اونۍ تر پایه یو څه نور بندیان هم خوشي شي. نو که چیرې د دې اونۍ تر پایه دغه کار وشي، نو معنا دا ده چې موږ بین الافغاني خبرو ته څو ګامه نور هم نږدې شوي یو.
تاسو فکر کوئ چې د ټولو 15000 طالب بندیانو خوشی کېدل به واقعا بین الافغانی خبرو ته زمینه برابر کړي، که فکر کوئ چې د دوړو لوریو لخوا شای نور شرایط توڑاندې سي او د پروسه نور هم ټکنې کړي؟
طالبان خو ظاهرا هم دا شرط دی چې که چیرې دوی 15000 بندیان خوشی شي، نو دا بین الافغاني خبرو ته زمینه مساعده کی. حکومت هم دې ته ژمن ده ځکه 3000 بندیان تر اوسه خوشی کړي او 2000 تقریبا مشروط په دې دی چې طالبان تاوتریخوالی کموي او کنه. نو دا خو ډیر ساده شرط ده، تاوتریخوالی په کمولو کې د ټولو خیر ده. که چیرې دا تاوتریخوالی کم شي، نو هغه 2000 پاتې بندیان به هم خوشی شي او په دې توګه به طالبانو پلمه هم له منځه لاړه شي چې دوی زمونږ بندیان دې را خوشی شي. نو د دې اونۍ تر پایه که چیرې دغه پاتې بندیان هم خوشی شول، نو بیا داسې کوم دلیل موږ نه ګورو چې هغه د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ وي او دغه پروسه دې وځنډول شي. په دې هیله چې دا 15000 بندیان تر خوشی کېدو وروسته موږ عملا په دوحه کې لومړی پړاو بین الافغاني خبرې پیل کړو.
روان وضعیت د سولې بین الافغاني مذاکرې څومره اغیزمنولی سي؟ یوې خوا څخه کورونا وایرس دی، له بلې خوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روان دی. په حکومت کې دننه هم د سولې په مسله کې یو لړ ناندري روانې دي، دا مسایل څومره خنډ جوړولی سي؟
په داخل د افغانستان کې ځینې مسایل دي چې هغه کولی شي د سولې پر پروسې باندې اغیز ولري، لکه د کورونا وبا ده چې د دولت تقریبا ډیره توجه دې ته ده، له بلې خوا جګړه هم ده، یعنی رسیدګي نشي کېدلی. فکر کوم د بهرنیو ځواکونو وتل به کوم خاص اغیز ونه لري، ځکه اوس هم کرا شو د عملیاتو برخې ته تقریبا 90% عملیات په خپل افغان ځواکونه پلانې او رهبري کوي، ولې بهرني ځواکونه هم هغه تعهد چې دوی لري وایي چې تر څو دا اوسه نتیجې ته نیوی رسیدلې دوی نه وزي یعنی دا مشروط ده بهرنی ځواکونو شمیر به کمیږي مکمل به وزي نه او دوی به تر هغو پورې په افغانستان کې حضور لري تر څو چې افغانستان سولې ثبات ته نیوی رسیدلې او دا خلاره ده د ټولو غوښتنه ځکه وتل باید مسؤلانه وي نه دا چې افغانستان کې د قدرت تشه بیا رامنځته شي او بالاخره هغه ترخې تجربې چې موږ لرو د نویو مکلونو هغه تکرار شي نو زه فکر کوم دا مشروط په دې دي چې د سولې پروسه چیرته رسیږي تر هغې وروسته چې کله د سولې پروسه نتیجې ته ورسېده بهرني ځواکونه به ووزي بل په حکومت کې دننه ناندرې دي چې هغه تر ډېره بریده حل شوي زه فکر کوم دا همداسې لویې ننګونې چیلنج نه وي اوس تقریبا یو څه اجماع رامنځته شوې ده او باید لا زیات په دې باندې کار وشي
ایا فکر کوي چې په طالبانو کې دننه د سولې په مسالې کې واحد اجماع استا فکر کوي چې په طالبانو کې دننه ځینې افراطی مشران او د دوی ځینې افراطی غړي چې لکلونو رئیس پر جګړه ټینګار کوي شایي چې د سولې پروسې په وړاندې خند جوړ کړي
او د طالبانو ترمنز فرکشن چې دا مسله شته خو په دې برخه کې پاکستان کولای شي مهم رول لوبوي د طالبانو په وحدت کې د دې ډلې ترمنز اختلافونه شته خصوصا د قطر د دفتر او د دوی د نظامیانو ترمنز نظامیان په جګړه باندې ټینګار کوي او هغه تقریبا د تنسبتا د تلواله چې سیاسي ډلې چې دا مسله د سیاسي لارو حل شي دا اوس د پاکستان په اختیار کې ده چې دوی څنګه سره متحد کولای شي او په دې برخه کې افغانستان سره همکاري کولای شي تر څو بل فرکشن
سیاسی yes, yes, چارو له تحلیلګر نظیم سمون سره مو د صالح محمد صالح خبري واوریدې ښاغلی سمون د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه باندې خپل تحلیل موږ سره شریک کړه
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته غواګست ورزو خوسته حالت د منګلو قوم غړیو نن څلورو کورونو ته اور چولې دی وای په دغه کورونو کې هغه کسان وشدل چې دی وی کورنۍ او بیګنا غړی دوش په مخ کې او وجلې دي په دې اړه د ازادي رادیو خبريال احسان آریان یو راپور را لګل
د سشن به د ورځ په سهار د خوست ولایت د اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ اړوند په دیګانو سیمه کې غنو خلکو او د منګلو قوم اوسیدونکو د هغو تورونو کسانو کورونو ته اورونه واچول چې د دوی په وینا د یک شنبه د شپې په پیخه کې لاس درلود دوی چې زیات قهر دلی هم وو په خپل خبرو کې وویل چې دا کار د قوم د مشرانو د قومي پریکړه پر بنسټ کړی سو پراتلونکو کې بلکس ورته کړنې تر سره نکړي د چېغې دوه غډونوالو په خپل خبرو کې وویل
دغه په خاطر چې تاسو چاته نو جایزه چاته په مروته سي یا په پیسو سي یا په ځکه سي چې بل نه درته کو نه کی دا دې میږي چې مانګالو تړنن دی دغه اقتصادو ان شاء الله چې بل څه تر وکی دغه رقم څه دا دا به څه په لورونو تر زمانه مړه کړه ته مراته په خاطر چې دوی د دنیا خپل له سروري دا نه چې می خبر شو دا کو په کومه کومه میډا کو سره په دې وجه چې دا دوی مروته
دوی له افغان حکومت په جدي توګه غوښتنه وکړه چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون سره سمه سخته سزا ورکړي د یک شنبه په شپه مسخوتن مهال یو شمېر وسلوال د دیګانو په سیمه کې به کور ته ور واوښتل او د یوې کورنۍ اووه کسان چې یو نارینه دوه ښځې او څلور ماشومان وو ووژل او یو بل ماشوم یې ټپي کړ چې اوسمهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دی د کورس وزونې د غدود په لوی پکتیا په ځنګړي ډول د منګلو په قوم کې لډیر پخوا دود دی دوی له قومي پریکړې وروسته د هغو تورنو کسانو کورونو ته اورونه اچوي چې د میراث او ځینو نورو شخصي اهدافو لپاره په ظلم نور کسان وژني او یا هم په لویه کچه له قومي پریکړو سرغړونه کوي. د منګل قوم د دې پریکړې او چیغې په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ بحثونه راپارولي او ډېرو یې هرکلی کړی. په خوست کې د غرغښت خصوصي تلویزیون مشر، لیکوال او ژورنالیست ساخي سرور میاخیل چې په قومي مسایلو کې پوره تجربه لري، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د منګل قوم له نننی غبرګون هرکلی وکړ. د وایي که پخوانی دودونه او قومي جوړښتونه یو ځل بیا راژوندي شي، نه یوازې د ګڼو جرایمو مخنیوی به وشي، بلکې د دولت د حاکمیت په پراخېدو کې به هم مرسته وکړي. نوموړی وویل،
نننی اقدام لینے کا مرغا رضا تدبیر غیر کلائی کا موضوع مطمئن یم کی تجیر صدا بیا روی کار شی نو دا با ہم کوئی وزیمن کی ہم دی دولت طرف مات شوئی دولت حاکمیت ہم پخپلا دی خالق کو تحکیم کے نغخت رہتے.
دا پکتیا پوہنتون دا حقوق پانزی استاد سلیمان بشر ملوائی لقانونی ارخا دا جزا دا تدبیق صلاحیت لقانونی سرچنو سرده، خو پا غصی مکی چه حکمت ورطا لسرسی نلری دا قومی جرختونو بیارش وندی که دل خگام بولی. کسا هم دا منگلو یوشمر قومی مشران دا پیخی اصلی انگیزا شخصی تربگنی او دزمک پر سرخ پل منزی جنجال بولی او لهم دی عملی دیادو تورانو کسانو دا کرونو دست وزولو پریکر کردی. خو دا خوست امنیتی چرواکی وای دا قومی چیغ پر محالی دا کرونو لس وزولو مخ که خزی او مشومان جغورلی، خو دا قومی چیغ پره دا نظر لو برکولو دده وکڑا. دوی وایي که هم د پیښې عاملین یې پیژندلی، خو تر اوسه د یادو کسانو په نیولو نه دی بریالی شوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ غواړي یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي چې لمخې به له زوره د کار اخیستو په برخه کې پولیس په ښه توګه روزل کیږي او د دوی ناوړه چلند به هم ثبتیږي. دا فرمان نن سه شنبه د جون 14 د امریکا په وخت لاسلیک کیږي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سه شنبه په ورځ د جون په 14 نیټه د پولیسو اړوند یو اجرایه فرمان لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تورپوستي جارج فلاید تر وژل کېدو وروسته ښارونو او ایالتونو د پراخو لاریونو د غوښتنو په غبرګون کې خپل اقدامات وکړل. ویل کېږي دا فرمان به په امریکا کې د تورپوستو ژوند هم ژوند دی په نوم د پیلسوي غورځنګ او هغو فعالانو غوښتنې پوره نه کړای سي چې د نژادي ناانډولۍ او پولیسو د ظلمونو پر ضد لاریونونه کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي اجرایي فرمان به د پولیس افسرانو د چلند په اړه معلومات ټولولو ته زمینه برابره کړي چې په اړه یې له زوره د کار اخیستو په خاطر شکایتونه سوي او دوی به نسي کولای له یوه ماموریته بل ته ځان تبدیل کړي. ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ ویل عمومي هدف دا دی چې قانون عملي سي او په عدالت او خوندیتوب سره دا کار وسي. ترامپ په داسې حال کې یاد فرمان لاسلیک کوي چې په ټوله امریکا کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول چې یوه سپین پوستي پولیس د یوه تور پوستي سړي جارج فلاید پر غاړه 9 دقیقې خپل زنګون ایښی و او وروسته د هغه د مړینې خبر خپور سو. دا امر به همداراز یو سیستم رامنځته کړي چې فدرال مالی مرستې د پولیسو ادارو ته ورسیږي او له زوره د کار اخیستلو په برخه کې به د پولیسو پر چلند مصرف سي. په واشنگتن کې له تغییراتو سره به پر ځایي کچه هم تغییرات عملي سي. په دا ډول وروستیو مواردو کې یو د اټلانټا د ښاروالي کیشا لانس باټمز نن د جون په 14 د پولیسو په سیستم کې له زوره د کار اخیستلو په برخه کې چټک اصلاحات اعلان کړل. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې تېره اونۍ پولیسو یو بل تور پوستي امریکایي په ډزو وواژه. د سیاتل ښار شورا هم تصویب کړه چې نور پولیس نسی کولای پر سولیزو لاریونو اوښلن ګاز، د مرچکو سپری او یا نور د کنټرول وسایل وکاروي. د امریکا په ګڼو سیمو کې پرون د دوشنبه په ورځ د جون په 15 نیټه د نیویارک ښار پولیسو ویل چې په ملکي کالو کې د جرایمو پر ضد د پولیسو واحدونه منحلوي. د نیویارک د پولیسو په وینا په نامناسبو ډزو کې د دغو واحدونو د لاس لرلو په اړه یې ډېر شکایتونه ترلاسه کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
فضل کریم درویش له پکتیا ازازی آریوب لیکلی سوله کولا ده او جنگ بلاده مخ سوله غواړو کڅام په ګرانه بیا بوي. بشیر حبیب زی بیا د ناتو د غونډې پاړه لیکلی چې سبا چې کوم غونډه کیږي موږ ته خوشاله نه یو. دوی اسمسو حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ لیکلی د طالبانو او حکومت ترمنځ باید د باور فضا رامنځته شي څو د سولې په خبرو کې پرمختګ وشي. جعفری په نوم یو اوریدونکي له زابله لیکلی دي د سولې لپاره اوربند مهمه ده او باید اوربند وشي. سید احمد عمری بیا له کندهار لیکلی چې په کندهار کې دوه ورځې کېږي چې برق نشته څوک یې ولې غم نه خوري. تاسو هم کولی شئ د افغان د سیم اس ام اس تاسو ته لسلاري مکتلان لیکلی اس ام اسونه یا پیغامونه راوستوي څو خبرې کړو. پام دې سره شیګو د پروګرام پایتا جاوید نعیمی به د ازادي راډیو ورسته نیم ساعت خبری مجله